çırşını asmanlandı.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په اساسي قانون خبرې کوو. ولې هیوادونه اساسي قوانین لري؟ د اساسي قوانینو رول څه دی؟ د افغانستان لومړنی اساسي قانون له انګریزانو د افغانستان د خپلواکۍ په څلورم کال یعنی په 1923 میلادي کال کې د لوی جرګې له لوري تصویب شو. دا اساسي قانون چې اساسي نظام نامه نومیده په افغانستان کې د قانوني حکومت د پیل لپاره یو تاریخي اساس و. د 1923 کال د اساسي قانون هدف د یو قانوني چوکاټ پر رامنځته کولو سره د افغانستان عصري کول و، چې د قانون د حاکمیت، د قواو د تفکیک، مدني حقونو او ټولنیز او تعلیمی اصلاحات و پشان اصلاحات معرفی کړل. د افغانستان دوهم اساسي قانون د محمد نادر خان له وخت رسید وروسته تصویب شو چې 110 ماده لرلې. دریم اساسي قانون په 1912 لمریز کال کې د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ په بحال تصویب شو. د اساسي قانون په 1923 لمریز کال کې تعدیل او د پاچا محمد ظاهر شاه له لوري توشیح شو. د افغانستان څلورم اساسي قانون د محمد داود خان له کودتا وروسته په 1955 لمریز کال کې تصویب شو. پنځم اساسي قانون د 1955 لمریز کال د ثور له کودتا وروسته په 1955 لمریز کال کې تصویب شو. شپږم اساسي قانون د نجیب الله د واک په مهال په 1956 لمریز کال کې تصویب شو. په دې قانون کې تر ډیره د ظاهر شاه د وخت او همدارس د محمد داود خان د وخت له اساسي قانون قوانینو څخه استفاده شوې وه. د اساسي قانون د منظور می د نجیب الله د وخت اساسي قانون چې 14 فصلونه او 1910 ماده درلودې. د افغانستان ووم اساسي قانون د مجاهدینو له وخت رسیدو وروسته په داسې حال کې چې جګړې او ګډوډي روانې وي په 1922 لمریز کال کې تصویب شو. اتم اساسي قانون د طالبانو د حکومت د لومړي دورې لپاره تر رسیدو وروسته په 1928 لمریز کال کې لوی جرګې تصویب او د وخت ولسمشر حامد کرزي توشیح کړ. خو د جمهوریت حکومت له پرزیدو او د طالبانو له بیا وخت تر رسیدو سره د اساسي قانون هم لغوه شو. اوس افغانستان د اساسي قانون په اړه کوم شی نه لري. د طالبانو د ویان په شمول ځینو چارواکو په تیرو درو کلونو کې څو ځلې ویلي چې پر نوي اساسي قانون کار روان دی، خو په وروستیو کې د طالبانو د عدلي وزیر وویل چې په دې برخه کې ځینې ستونزې شته. په روانه خبرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو مېرمنو سره خبرې کوو او تمه لرو چې تاسو درنه اوریدونکو به هم تماس را سره ونیسئ، پوښتنې به وکړئ او یا به هم خپل نظر د اساسي قانون په اړه څرګند کړئ چې څومره فکر کوئ چې د یو هیواد لپاره مهم دی یا نه دی مهم. زموږ میلمانه دی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې د پوهنتون استاد دی او همدارس د اسلامي نړۍ د نړیوال اتحادیې غړی دی. بل ملممو د حقوقي چارو متخصص او د پوهنتون استاد جاوید مومن دی. دواړو ملمنو ته هر کله وایم. لومړی شاغل مومن صاحب ته ورځم. مومن صاحب، ستاسو په نظر ولې هیوادونه اساسي قوانین لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سروان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته، ډیر قدرمن ډاکټر صاحب ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. پراته لشکره چې وسنۍ ټولنې کومګ ګورو، هغه ټولنې دي چې هغه د قوانینو چفتن دي او قوانین ډیر زیات اړتیا لري، ځکه په یو ټولنې کې غواړي چې تنظیم شي او ټولنه نظم او حاکمیت وي. په ټولنه کې یو د ولس او د خلکو چارې په سمه توګه پر مخ لاړ شي، نو هغه اساسي قانون ده او نور قوانین دي چې هغه پر مخ وړي. نو زمان نظر دا ده چې تاسو ګوري، لومړی خدای چې په ټوله کې کومګ ګورو دي اسلامی نړۍ تک منګورو او اسلام ته وګورو، اسلام یو کامل دین دی چې الله پاک په قران عظیم شان کې فرمایلی دی چې ما اسلام یا دین کامل کړ. نو دا دین د ټول بشریت لپاره ده چې هغه کې مختلف قاعدې راغلي دي، یعنی هر برخه ته راغلي دي. خو د دې تر څنګ چې قران عظیم شان په ټول اسلامی نړۍ کې یو بشپړ کتاب دی، دغه تر څنګ سنت، اجماع او قیاس دي، یعنی فقها دي چې هغه استنباط کوي، ځکه اسلام د هر پیړۍ او د هر کال د هر عصر لپاره دین دی. نو د همدې لپاره مفسرین دي او بیا د علماو اجماع ده چې هغه په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل کیږي. په ټولنو کې اوسني ټولنو کې که چیرته وګورو اساسي قانون چې اتا ام القوانین ورته وایي، د قوانینو مور یا د قوانینو ټولګه ده، یو عالي سند دی چې هغه د حکومت د دولتو د خلکو ترمنځ، د حکومتو د ولس او د ملت ترمنځ یو تړون ده چې لاسلیک کیږي. دا تړون دوه طرفه یا د دوه لورو ترمنځ ده، یعنی دواړه نوري مکلفیتونه او مسؤلیتونه ورته په ډاګه کوي. همدغه ده چې د دې تړون پر بنسټ باندې یو ټولنه پر مخ ځي، او په دې ټولنه کې چې وګړي دي او د وګړي حاکمان دي په دې تړون کې مخکې دي. تاسو ګورئ مخکې وختو کې ټولنیز تړون موږ لرو چې ټولنیز تړون دي هم د ټولنې د سمون لپاره وو، خو کله چې اساسي قانون رامنځته شو او د اساسي قانون پر بنسټ باندې هرې ټولنې د خپل چارې تنظیم کړې. په افغانستان کې یو د هغه جملې هیوادونو څخه ده چې لومړنی اساسي قانون چې موږ د غازی امان الله خان کله چې واکمنۍ ته رسیږي انګریزانو نه استقلال ترلاسه کړي، لومړنی کار یې هغه د لویې جرګې راغوښتل ول او په لویه جرګه کې اساسي قانون تصویبول ول، ځکه چې یوه پرمختللې ټولنه پرته له اساسي قانون نه، پرته له قانون نه پرمخ تلای نشي، ځکه دا اوس هغه سنتي ټولنې مخکې چې پرمختللې ول، اوس یو عصري او د پرمختللې ټولنې لپاره اساسي قانون ډیر زیات ضرور ده. ولې ضرور ده؟ د دې لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، دلته سیاسي ساختار زمونږ او تاسو اداري ساختارونه دي په ډاګه کېږي، هلته اجرایوي
ډېره مننه مومن صاحب، سلامت وسئ. ور به شو پروفیسر ډاکټر وزین صاحب ته. وزین صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر یو هیواد ته ولې اساسي قانون پکار دی، ولې لازم دی؟ مخکې اشاره وشوه چې ډېر مسلمانان په دې عقیده دي چې قرآن د اسلام دین دی او قانون دی او بل قانون ته ضرورت نشته. البته شاید په نور نړۍ کې دا تصور ډېر نه وي، په افغانستان کې ځینې خلک دا خبره کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سرمن صاحب، تاسو ته، محترم مومن صاحب ته، استاذ ترنو او ویتونکو ته، لیدونکو ته، هیوا هیوا محترم او هیوا هیوا پالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه باید تاسو کوم چې اساسي قانون دا هر تا ته یو ټولنه دی، یو ویوا دی، یو اړین ضرورت دی. او اساسي قانون هغه ملي وثیقه ده او سند دی چې د دولت تعریفوي، د دولت د تشکیل او د دولت د بنسټونو د چارې پکې تنظیمیږي. هغه د دولت مشر، د مشرتابه، د ټاکلو د طریقې بیانې، د هغه د عزل بیانې، د حکومت د تشکیل، د مختلف دولت مختلف اړوندو جهتونو او ادارو د هغوی صلاحیتونه په هکله مختلف احکام لري. د هیواد په ټوله کې اساسي قانون د یو هیواد سیاسي ژوند او د یو دولت هویت تعریفوي. دا اسلام دا خبره بالکل درست نه ده چې شریعت اساسي قانون اسلامي هیواد لپاره اسلامي ټولنې لپاره ضرورت نه دی. تاسو ګورئ چې دا د ټولو د غتی قانون پوهانو او د غتی چې د عربي کې ورته فقه دستوري وایي یا د انګریزي کې ورته کانسټیټیوشنل لا وایي، د غتی پوهانو دا خبره ده چې یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې مدینه منوره ته هجرت وکړه، د هجرت په اولنی کار څخه یو دا و چې هلته یو داسې سند چې هغه اساسي قانون بلل کیږي، هغه سند هلته هغه جوړ شو. هغه سند دا و چې د سیاسي حیات، د خلکو مسؤلیتونه، د وګړي مسؤلیتونه، د دولت او د حکومت شکل او چارې پکې تنظیم شي وو، چې ورته وثیقه میثاق المدینه په نامه یادیږي. دا چې هغه خپله یو بشپړ اساسي قانون دی، د هماغه زمانې سره سم چې هغه د ټول د خدمو ګډو د خلکو د هویت تعریف کړو، د مدینې دولت پکې تعریف شوی وو، د هلته د مسؤلیتونه پکې تعریف شوی وو. دغه میثاق المدینه چې ده هغه د نړۍ د ټولو د پخوانیو اساسي قانونو څخه یو قانون بلل کیږي. هغه مخکې نو دا خبره بالکل سم نه ده، صحیح نه ده چې دا قرآن کریم یو زموږ دستور ده او اساسي قانون ضرورت نه لرو. اساسي قانون د صحیح ده چې قرآن کریم د ټولو مسلمانانو دا د الله تعالی د آخرنی کتاب ده، چې هغه نو نوز ګواه نه ده، ځکه کتاب نازل لیږي پیغمبر علیه السلام، هغه آخرین پیغمبر ده. دا صحیح ده چې قرآن کریم د ټولو مسلمانانو لپاره د اصولو کې، پرنسپونو کې هغه لارښوونه لري او خلک په دې رهبري کوي او لارښوونه کوي. اما دا جوویل چې اساسي قانون د قران په مقابل کې د خلکو درې دا غلطه خبره ده. دا اساسي قانون مثلا په قران کریم کې دا راغلی عمومي شتاسي د عدالت تامین کوي او دې ته کو دې او ان تحکم بین الناس بالعدل تاسو د عدالت سره سم تاسو خلکو باندې حقوق کوي. نو دا د عام قران کریم کې د ټولو تفصيلات نه دي خدل شوی. یعنی کله چې دولت نه یغه د دولت د عدالت د تامینولو لارې چارې د حکومت چرې چې حکومت نه د عدالت تامینلېږي ته چلې د حکومت جوړولو لپاره لارې چارې میکانیزمونه پکار دي. او یعنی دا هغه شی د اساسي قانون وجود د قرآن په مقابل کې درول دا اسن د غلطه خبره ده. قرآن د مسلمانانو لارښود ده. حتی زه خپل په دې نظر یم چې دغه خبر چې قرآن زموږ اساسي قانون دی په دې باندې بیا په کتنو چې دغه عبارت دا اوس دغه نه غلط یو وخت دا صحیح وو. د متنچا کلمه مخ یو سل کلمه مخ دا خبره چې قرآن او دستور او قرآن زموږ قانون دی دا خبره. اما اوسنۍ حالاتو کې دغه سوء استفاده کې ځینې خلک د قرآن دی اساسي قانون دی قرآن په مقابل کې تل یو دا تاسو شعار ګرځي چې دغه پر بنسټ اساسي قانون نه دا اصلا دا خبره اوس غلط ده ځکه چې د قرآن او اساسي قانون توپیرونه ډېر دي. مثلا په قرآن دی الله تعالی کتاب دی اساسي قانون د قرآن پر روښنايي کې د انسانانو هغه قرارداد دی اجتماعي قرارداد دی ټولنیز قرارداد دی چې قرآن وحي ده اساسي قانون وحي نه ده. قرآن نه تبدیلیږي اساسي قانون نه تبدیلیږي. قرآن کې تفصيلات دي د رئیس او د زعیم د ټاکلو طریقه نه دي خطل شوی. اساسي قانون هغه تای نه قرآن کې د زعیم او د حکومت موده نه دي ټاکل شوی. اساسي قانون هغه ټاکي. قرآن کې د دولت هویت نه دي تعریف شوی په تفصيلاتو کې. اساسي قانون کې تعریفي کې قرآن کې د هر وزارتونو د تشکیلات هغه نه دي خدل شوی. قرآن په هغه خدل شوی په اساسي قانون کې ولکې کې قرآن د زعیم د ټاکلو او د تعیین هغه نه او د شورا د شورا دا حدود او سقوط نه دي تفصيلات پکې نه راغلي. څه په هم هم شورا باندې امر شوی دی. اما دا شورا څنګه میکانیزمونه د شورا حدود صلاحيات دا ټول قرآن کریم کې دا تفصيلات نشته. نو دا همداسې خبره داسې چې قرآن زموږ اساسي قانون ده. په دې کې دا حتی څوک نموز د نمانځه تفاصيل په قرآن کریم کې نه دی راغلی. نو خبره دا ده چې دا شعار اصلا دا بالکل غلط ده. صحیح ده چې قرآن زموږ اصول کې د مسلمانانو ټولنې رهبر ده رهبری کوي هغه لارښودنه کوي هغه لارښود ده مسلمانانو دپاره د الله تعالی کتاب ده. اما دې سره دغه دا ډېر سادګي ده چې یو څوک داسې ووایي چې قرآن اساسي قانون ده نور مونږ ته ضرورت نه لرو. دا سمه خبره نه ده. دا شعار هغه څوک چې دا شعار یې ورکړی وو چې امام حسن البنا رحمت الله علیه په مصر کې د اخوان المسلمین هغه بهالونۍ مؤسس او بنسټګر یل قرآن دستورونه دغه خبره بالکل کټمټ صحیح خبره ده. اما دغه مقصد دا نه و چې اساسي قانون بنې دستور بنې. یعنی دستور اساسي قانون کانسټیټیوشن شه دا ضروری ده. او بل خبره دا ده چې اوس د اساسي قانون په تخیل لحاظ د ټولنې سمون لپاره دا اوس یو فرض دی. فرض دا زما خبره ټول علما ته خبره کوم دا فرض دی ځکه چې اگر کله اسلامي حکومت جوړول په ټولنه کې عادل تطبیقول شورا تطبیقول کدا د اسلامي نظام قام کول
بله
دا فرضي هغه ته د رسیدو لارې چارې څنګه دا چې اساسي قانون د هغه فرض کېږي څنګه چې د شریعت قانون د محترم سرمن سي په اصولي قاعده ته چوي للوسائل حكم الغايات. يعني هذا شيء چې یو مهم مشروع هدف ته د رسیدو لپاره هغه وسیله چې په کار کېږي چې هغه هدف مشروعي هغه د پاره وسایل هم مشروع دي. یعنی مثلا نموز فرض ده چې نموز د دمانځه د هغه د پاره او د سکول دا فرض کېږي. مثلا د اسلامي حکومت فرض دي قام اسلام له نظره او نسب الامام واجب دي. هغه د کوم میکانیزمونه لا د چاره چې موږ اسلامي حکومت تر رسي شورا تر رسي عدالت تر رسي ټولنې هوتای د خیر او تر رسي دي فوضى او دي ګډوډې جنې هغه وخت نه کوي کې هغه ټول فرض ده. نو دا خبره بالکل یقینا قانون د اساسي قانون یو وخت کې نه وي. البته د ځنګل قانوني البته د شهر څوک د هر څوک
سلامت
لسی هغه څنګه چې افغانستان کې اوس کې واقع کېږي هغه به خپل قانوني. یعنی اساسي قانون کې د خلکو د حکومت اساسي دندې د دولت اساسي دندې د خلکو اساسي حقوق او مسؤلیتونه دا ټول په کې تعریفيږي. ولې اساسي قانون نشته بلشتوم کې د مکتوبونو پر مخ مکتوب نه بل شوی دي
اساسي قانون ټول خبرې په یو وخت سره سوي خیر د بیا هم نو
بس دا اساسي قانون بلشتوم کې نو لا ګډوډي رامنځته کیږي.
سلامت اوسې.
نو اساسي قانون بالکل نه یو دي ضروری ده بلکې اساسي قانون شتون په فقهي لحاظ هغه فرض ده. یعنی دا فرض چې ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب دا اساسي فقهي قاعده ده چې هر هغه واجب او فرض چې هغه بغیر د وسیله نه تر سره کیږي دغه وسیله هم دا فرض ده.
بله ډیر مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. لکه چې تاسو زما ژغ نه اوریدو کور ودان پر حال مومن صاحب استاد مومن تاسو ته درځمه. ولی ځینې وایي چې یو تدوین شوی او لیکل شوی قانون د دې لپاره ډیر ضروری دی چې د یو هیواد د اتباعو حقوق خوندي شي. که نه لیکل شوی عرفي وي نو آیا د خلکو حقونه نه خوندي کیږي؟
ګوري سروان صاحب، دغه اساسي قانون چې ده یو اصول داده چې اجرایوي ضمانت لري. دغه اجرایوي ضمانت ولې په ټولنه کې لري؟ د دې لپاره لري کله چې په ټولنه کې دا ماده تطبیقي کې دا په دې معنا ده چې دا اوس د وګړو او د حکومت ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی. د دې تړون پر بنسټ باندې مخکې ځي که دا تړون چیرته نقض کیږي د دواړو لورو لخوانه، دا په دې معنا ده چې په ټولنه کې هرج و مرج رامنځته کیږي. دلته یو قاعده ده، دا خو مقررات دي. دا مقررات او قواعد د دې لپاره ټاکل شوي دي چې په ټولنه کې سمون راولي، په ټولنه کې نظم راولي، په ټولنه کې د ټولو دندو او مسؤلیتونه معلوم شي. که چېرته دا قواعد او مقررات نه وي نو بیا هر څوک هر څه کولی شي په ټولنه کې. د دې لپاره اساسي قانون ټاکل شوی ده. د دې لپاره چې اساسي قانون یعنی عموم القوانین چې ورته وایي د قوانینو یو ټولګه ده، یو عالي سند دی. د دې لپاره دا عالي سند د دې لپاره نه ده چې اوس په ټولنه کې حکمانو ته دا صلاحیت او مسؤلیت ورکړي چې هر څه زړه غواړي هغه به تطبیقوي په ټولنه کې. نه، ځکه دا اساسي قانون د دې لپاره جوړیږي چې دلته د وګړو او د حکومت د چارواکو د دوه مسؤلیتونه معلومي. اوس په ټولنه کې چېرته اساسي قانون نه وي، دا چې حاکمان دي د دوی مسؤلیتونه مکلفونه ما په وړاندې څه دي، زه خو نه پوهېږم په دې باندې، او زه هم په دې نه پوهېږم چې زما مسؤلیت او مکلفیت د دوی په وړاندې څه ده. دا چې په ټولنه کې هرج و مرج رامنځته کیږي، دا چې ټولنه کې بې ثباتي رامنځته کیږي، د وګړو ترمنځ بې ثباتي رامنځته کیږي، هلته ټولنیز عدالت نه وي. ځکه چې هر ټولنه کې چې قانون نشته هلته بې عدالت نشته ده. عدالت په خپل په قانون کې تعریفېږي. عدالت هغه څه چې پر ځای وای کی خود شي عدالت ده. یعنی په دې معنی چې د هر چا حق حقدار ته باید وسپارل شي. اوس د حق څنګه تعریفو او حق څنګه سپارل کیږي؟ خود یو تړون پر بنسټ باندې سپارل کیږي. ځکه دلته وای حق اخیستل کیږي په زور اخیستل کیږي. دلته معنی دا ده چې تک قانون په لاس کې ولري نو ته د حق له حاکم نه اخیستای شي. تل پادشاه او رئیس جمهور ولسمشر نه د حق اخیستای شي. خو چې قانون نیسته د پلاس کې نوې اجرایوي ضمانت ونه لري چې څنګه زه دا واخلم، دا هیڅ امکان نه لري، شونی نه ده. د همدې لپاره ده چې اساسي قانون ډېر مهم ده. دلته یادونه وسوه، اوس ګوري دا غلط فهمي ده. ډېر زیات موږ او تاسو حتی غلط دودونه هم په اسلام کې ور داخل کړي. د اسلام یو برخه مو ګرځولې ده په ټولنه کې. په افغاني ټولنه کې تاسو وګورئ، په ډېرو لرو پرتو سیمو کې وګورئ، حتی یو دود یو غلط فرهنګ هم دوی ته دیو په داسې سترګې ګوري چې دا البته په دین کې دي. درحال کې هغه شی نشته ده. کېدای شي چې یو څو کسانو چې هغه له دین نه پوه نه وي، په دین باندې خبر نه وي، په نوم مسلمان ده، په نوم ملا ده، خدای ورته ویلي دي چې دغسې یو مسله ده. دلته موږ غلط فهمي رامنځته شوې ده. که چېرته ته اوس ورته ووایې چې یو چاته وایي چې دغه قرآن عظیم شان خو زما اساسي قانون ده، دا خو د ټولو مسلمانانو یو ټولګه ده. خدا چې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل چې مکه مزمین مدینه منورې ته ځي چې هغه نه څلوېښت مادې وي، هلته وضعي قوانین وضعي د څه لپاره وضعي؟ دا په داسې حال کې ده چې هلته وحي هم ورته راتله. نو دلته موږ او تاسو غلط فهمي ونه کړو. موږ دوه ډوله په اسلامي نړۍ کې، یو وضعي قوانین دي، بل الهي قوانین دي. د الهي قوانینو په چوکاټ کې وضعي قوانین وضع کیږي. هغه قوانین د دې لپاره وضع کیږي چې ډېر موارد په قرآن عظیم الشان کې نو نشته. ځکه ما ویل سیده چې بشپړ دین ده، خو اشاره ته نورته اشاره شوی یو مسلې ته. خو ته راځي هغه استنباط کوي. فقها د همدې لپاره وایي، مفسرین د همدې لپاره دي. اوس تاسو ګوري نړۍ څومره پرمختګ کړی ده. پخوا به مثلا څوارلس سوه کاله مخکې کورونه وګوره، اوس کورونه وګوره. هغه وخت تاسو وګورئ انتخابات ټاکنې وګورئ، اوس وګورئ موږ بیعت چې لرو، اهل عقد شورا چې لرو. ځکه هغه وخت جغرافیې وړې وې، اوس جغرافیه ډیره ستره جغرافیه دی. او هیواد ته اوس فکر وکړه، په افغانستان کې څلوېښت میلیونه نفوس تقریبا موږ کې وینسو. دا څلوېښت میلیونه څنګه موږ باید اهل عقد شورا رامنځته کړو؟ بیا هلته بیعت وکړي. ګوري د انتخابات ټاکنې یعنی هر څه توپیر کوي. اسلام هم د هر عصر دین دی، هر
هر وخت تعریف شوی ده. اوس مونږ راسو هغه وخت مثلا سعودي ته به پوښانو خلک تلو، خو اوس په تیارو کې دي. خلک به مثلا موټرې نه وي، خو اوس سړکونه دي پرمختللي، ټکنالوژۍ نه کار اخیستل کېږي. دا هر هغه څه دي چې زه فکر کوم چې موږ او تاسو د وروسته پاتې ټولنو کې دغسې غلط فکرونه، غلط سوچونه رامنځته کېږي چې هغه اصلا د قابل د قبول نه دي. خو دا ټول چیز ته ورګرځي، زمونږ علمیت ته ورګرځي، ځکه د علمیت کچه ډېره ټیټه ده. تاسو مثلا د امان الله خان وخت وګورئ، د غازي امان الله خان هغه وخت لومړنی اساسي قانون چې موږ په افغانستان کې رامنځته کړ، ډېر د پرمختللو د سیمې هېوادونو دا اساسي قانون نه درلوده، خو هغه وخت موږ ونه شو کړی چې هضم یې کړو. حتی سل کاله وروسته موږ اوس دغه نه لرو په دې ټولنه کې چې موږ دا څنګه وکړو، هضم یې کړو. ډېرو کسانو ته چې وایي در باندې ټاپه لګوي چې ته اوس د اساسي قانون چې ورته وایي، خو ته وایي غرب فکر لري، غربي فکر لري، سیکولار یا نور مختلف نمونه در باندې دي. خو که چیرته به اسلام نه ورته راسي چې اسلام نه خبري ورته وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت وګوري، د صحابه وخت وګوري، د خلفاء و راشدین وخت وګوري، او همداسې بیا د عثماني خلافت ته راسي، دا ټول چې ورته تشریح کړي، دوی به پوهېږي چې مسله څه ده. نو اساسي قانون د یو ټولنې لپاره، د یو ټولنې د سمون لپاره، د یو ټولنې د تنظیم او نظم لپاره ډېر ضرور ده. که هغه ټولنه کې قانون نه، هغه جنګل ده. هلته هغه ټولنه اصلا د جنگل قانون چلیگی، هر سه چه سو کهی کهی یو حاکمیت دی قانون ده. برات لسکه چه که اساسی قانون وی حاکمیت نوی اغا اس مفهوم نلدی، او که حاکمیت وی اساسی قانون نوی اغا مفهوم نلدی. ده سمده چه حاکمیت شده مثلا طولن نظم ده، هر سو کاروبار تزی، وزیفی تا دند مسئولیت تزی. خود دلتا اس معلوم نده چه اس زب کم لاری روان ما تنگ روان ما، او دغه د ما تګلار څه ته نه کړ، به هیڅ معلوم نه ده. کنه نو دې لپاره اساسي قانون ډېر ضرور ده په یو ټولنه کې، چې باید اړین ده چې په یو ټولنه کې شتون ولري.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د اساسي قانون پر اهمیت خبرې کوو. ولې هیوادونه اساسي قوانینو ته اړتیا لري؟ زموږ میلمانه دی پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین، او همدارسته پوهنتون استاد جاوید مومند. تاسو ته هم هرکلی وایم. اوس اوریدونکي لرو، وګورو چې دوی څه پوښتنې لري. مهرباني کوئ، مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. بلې، ستاسو ژغ اورو. مهرباني کوئ.
مننه، خدای پاک دې قدر وکړي. سلام تاسو تاسو مېلمنو ته وایم. له هدا تعالی مده هلمند ولایت څخه.
مننه اتل صاحب. بل اوریدونکي ته بنوبات ورکو. مهرباني کوئ تاسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي صاحب.
استاد او وزیم صاحب محترم څخه پښتنه ده، خالد نوښتم لزابل ورسم اړیکه نیولې ده. د اساسي قانون شتون د هیواد په سیاسي ثبات کې څومره مهم ده؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب توخی، مهرباني.
مننه سروان صاحب ته او استاذ ټول ټکنیکی کارکونکو او ملمنو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. زه تو خیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ.
مهرباني او څژر.
مننه. نو اساسي قانون خو رښتیا هم د سیمل او بچی بنی شغه اسلامي قانون نه لري. اتلر اساسي قانون نو دا یو ضروري شی دی، ما په ګومان ځکه چې دا ټول خلګي جوړی، نو دا خو ضرورت ته تل کوم کوم توجهات استعانت ورکړو. نو دا یو ضروری کار ده. البته د اسلامي قانون او د قرآني قانون څخه خو هیڅوک انکار نه کوي، خو هغه خامخا اجمالي دي، تفصیلي نه دي. نو تفصیل خو غواړي ډېر داسې شان شته چې اصلي شان دي، هغه کې قرآن ځینې شان اشارې نه دي ورته کړي یا تفصیل نشته په کښې. نو په دې موږ تاییده وشي اساسي قانون ضرور ده. نو زموږ له محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې اساسي قانون څوک جوړولی شي او کوم خلک د دې حق لري چې اساسي قانون جوړ کړي، هغه څه شرایط لري، هغه بانی او د هغه جوړېدونکی. نو دا زموږ پوښتنه وه. مننه.
سلامت اوسې حاجي صاحب توخی. بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو.
بله، زه احسان الله لکوزه د هلمند ولایت څخه مې اړیکه درسره نیول. پوښتنه چې تاسې د قانون په اړه کوئ، زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې دې اوس قانون ته داسې اړتیا وي، ځکه اوس په افغانستان کې اسلامي شریعت قایم دی. نو
اوس به ورشو درنو میلمنو ته. لومړی پروفیسر وزین، کله دې وروستي اوریدونکو پیل کړو، ځکه چې دا د خصوصا د طالبانو په منځ کې هم ډیرو کسانو دغه نظر دی. په خو به هم دا خبره دوی کوله چې اسلامي شریعت په هیواد کې قائم دی، د دوی په اصطلاح نو اساسي قانون ته اړتیا نشته. دوی ته څه وایست؟
ما مخه په خبرو کې هم ته خبره د دې زوی تفاهم د په حل لپاره ما اوس خبره اشاره درلودل. از مې دا چې ډېر که په ساده الفاظ وایم کنه، اوس قران کریم کې راغلی چې عدالت باندې امر شوی کنه، يعدله اقرب للتقوى واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. اوس د عدل د عدالت د تطبیق میکانیزمونه طریقې دا قانون غواړي، دا قانون غواړي چې اوس مونږ څنګه عدالت تقدیم کوو. عدالت مفهوم څه شی دی؟ دا څنګه تطبیق کیږي؟ تطبیق کیږي د عدالت مختلف شکلونه چي دي، مختلف ساحې چي دي، میدانونه چي دي. دغه په دغه متن قران کریم کې راغلی بل مثال و امرهم شورا بینهم وشاورهم فی الامر، بل آیت کې الله تعالی امر کوي چې تاسو تاسو مشوره وکړئ. او د مشورات او د شورا میکانیزمونه دا څنګه راکې خصوصا په دغه پېښلې ژوند کې چې مونږ لرو، اوس مثلا که هیواد مو غواړي چا نه مشوره اغستل، دا مشوره څنګه مشوره اغستل، ایا دا مشوره لازمی ده د خپل اشد او حاکم باندې کنه؟ د دې میکانیزمونه، د دې طریقې، د دې لارې چارې دا ادا او کوم کسان هغه خلک په مشوره اهل دي، په کومه ساحه کې څوک د مشوره کولی شي؟ دا ټول داسې شان دي چې دا نه کوي، نه نه تطبیقي، نه نه یعنی دا میکانیزم له تفصيلات غواړي. دا مجمل شان دي قران کریم کې هم دي، په کوم اصول فقه کې مجمل لرو، مبين لرو، مثلا خاص لرو، عام لرو، مطلق لرو، مقيد لرو، چې دا د دې شان چې ته په قران دي نصوص او فهم دي پر اغوزه د شريعت تطبیق د قاعده د پرته دي د قانون نه کوي. خبره دا ده چې چیرته چې دغه قوانین په هیواد کې اساسي قانوني قانون قوانی جګه اسلام سره پټکر کې نه، اسلام په مسلماتو سره کلیات سره پټکر کې نه، هر هغه قانون چې اسلام سره پټکر کې نه اسلامي قانون ده. یعنی اصلا د شمونګس په د شریعت په پنځو کې یو مضمون تدریسو بنام په نوم عنوان داده تقنین الشریعه الاسلاميه، د اسلامي شریعت تطبیق مدار. قانون څه ته وایي؟ قانون د یو کو فقته زمونږ چې فقې کتابونه هغه قانوني شکل نه لري، بنه نه لري. قانون هغه کې یو مسله کې د سور مثلا کتاب ته کتاب کې مثلا تاسو هدايه وګورئ، مثلا فت القدير وګورئ، انا په فقې وقال فلان وقال فلان، ده فلان امام دغسي و امام ابي راي داده و امام زفر زفر راي داده ابو يوسف راي داده فلاني عالم راي داده. يعني دا مختلف اراغه د درس کتاب دي، اما د قانون په شکل دا په دې باندې چې قانون سیاغت چی دا د فریزینګ چی د قانون د شکل د عبارت تعبیر د سي تعبیر قانون تعبیر چې هغه الزامي غوندي عاملانه غوندي دي. امر په توګه چې مثلا دا کار باید وشي، کسو کې ونه کې دغه جزا ده، دا کار په دې طریقه کې دا قانون اوس که د شری اسلامي شریعت او فقه دا د قانون په شکل را او د ماده په شکل د بندونو په شکل هغه راوستل شي او ټول د لپاره مرجع یو واحد راي، هم قاضي د لپاره، هم حاکم د لپاره، هم پولیس د لپاره، هم وزیر د لپاره، هم پادشاه د لپاره، هم د دولت رئیس د لپاره، او هم وګړو د لپاره، خلکو د لپاره، ټول د لپاره هغه یو مرجع. نو دا خبره کول چې اسلامي شریعت زموږ قانون د شریعت په وجود کې مو قانون د ضرورت لرو، دا یو مغالطه ده، دا بالکل یو مغالطه ده. خوتن پتی اصل کې چې موږ موسیقو په دغه پیچلې ژوند کې چې موږ لرو دا پرت دغه نه کیږي. و ته شریعت کې ته قانون د ضرورت لري، خطر لازم ته ترافیک قانون څنګه کې ترافیک مستقبل مسایل باندې ترافیک تاسو څنګه کې ته و ته سایبر کرایمز دي کنه، د انټرنیټ جرایم دي، دا به څنګه شریعت کې څنګه کې دي؟ موږ په اصول کې لرو چې د قران نصوص او د حدیث نصوص دا خو محدد دي، محدود دي. یعنی تا کل شی دي نه قران واحد نه راځي، پیغمبر اسلام جمعه دي نه نور حدیث سنت هغه کې وست دا حوادث چې دي، حواقع چې دي، حوادث او حالات چې دي، دا خو بشمار دي. نو هم دې لپاره خو اجتهاد ده، هم دې لپاره خو اصول تفسیر ده، اصول فقه ده، اصول حدیث ده، مجتهدین ده، هم دې لپاره خو دا فقه ده، دې لپاره موږ ته خپل د نوازلو لپاره، نوې حالات لپاره، د ټولنې د کنټرول لپاره، د تنظیم لپاره اساسي قانون بالکل دا نه لوازي اړین ده، بلکې دا فرض ده. فرض که څوک وایي مسلمان، مسلمان وایي چې اسلامي حکومت قائمول غواړم، دا فریضه ده. د دې فریضه ته د رسیدو لپاره کوم لارې چارې میکانیزمونه چې دي اغام د همدغه شریعت سره سم او نصوص سره سم دا هم واجب او فرض دی. او اګه دا چې دغه سره مخالفت چې باید د دابت زمونه هیڅ شي از شریعت زمونږ هغه ده، لیکن هر هغه قانون چې د شریعت اسلام مسلمات سره پټکر کې نه وي هغه اسلامي قانون ده، هغه اسلام ده، هغه اسلام ده، کټ پټ اسلام دی. یعنی مثلا خو مشکل پدې کې دلته رامنځته کیږي چې اساسي قانون یو بل قانون هغه اسلامي اصول سره پټکر کې اوسېږي، مسلمات سره پټکر کې، دلته دا مشکل پیدا کیږي. اما کچته
دا قانون جوړي مثلا قرارداد ده چې دولت رئیس او دایم یا رئیس جمهور یا امیر اساس تاسو نو په دې کې دا په دې طریقې انتخابيږي مثلا د خلکو په عمومي رایه انتخابيږي د دې چې خلکو د نمائندګانو لوغه ټاکل کیږي د خلکو نمائندګان څنګه ټاکل کیږي د دولت رئیس جمهور یا تر امیر یا د پادشاه مودا سره وختي دا د خلکو د څنګه جواب دی دي کله دا ازل کیږي کله حکومت تمدیدی حکومت څنګه جوړیږي د وزیرانو صلاحیتونه څومره دي د محکمې صلاحیت څومره ټاکل کیږي آیا مثلا قضا مستقل دی غیر مستقل مثلا دا 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 د حکومت د دولت هویت څنګه دي قوانین څنګه جوړیږي مثلا دا ټول هغه شیان دي چې دا اساسي قانون د ضرورت لري چې موږ کور کې اوسې په کور د اساسي قانون د ضرورت لري اساسي قانون د ضرورت لري نو ته یو هیواد څنګه چلولی شي دا بالکل یعنی دا مغالطه چې اساسي قانون شریعت سره په ټکر کې دی او موږ شریعت دلته شته نو موږ اساسي قانون نه لرو دا خطرناکه مغالطه ده دا د شریعت روح سره مخالف مغالطه ده دا باید تصحیح شي
ډیر مننه پروفیسر صاحب وزین استاد مومند بل پښتنه په دې اړه و چې څوک باید قوانین وضع کړي څوک باید قانون جوړ کړي اساسي قانون جوړ کړي دا د چا مکلفیت باید وي مخې تر دې چې تاسو ځواب وایست یو جالبه قصه چې زما یو همکار وکړه و یو وخت په پېښور کې وم مولان راټول شوی ول د ځینو موضوعاتو په اړه فتواوی ورکولې نو په دې منځ کې یو فتوا په دې اړه و چې آی ال دی و انسان وینه بل انسان ته ورکول کېدای شي جایزه دا او کنه دا جایزه وای ډیر ورسې په دې باسو شو چا یو څول چا بل څول خو په دې دینی کتابونو کې څه ونه موندل چې کوم ځای دا ذکر نه راغلی چې دی و انسان وینه بل ته هم ورکول کېدای شي او کو ورکول کیږي په کوم شرایطو بل اخر یو مولا صاحب وای راغی ویل چې د درور زورسته چې ما حل لار پیدا کړه هغه دا چې هیڅ دی یو انسان وینه دی بل ته نه ورکول کیږي د لپاره چې دا مسله حل شینو یو رای ورته تنکای رای ورته حلال کې دی وینه ورکي نو قوانین نو دلته سوال پیدا کیږي چې قوانین باید څوک جوړ کړي هغه سړی چې لدی نه دی خبر چې دی وری وینه انسان ته ورکول کېدای شي او کنه یا کار کوي کنه حتی دی و انسان بل انسان ته وینه هم سترڅوی ګروپ یو نوی نشي ورکول کېدای مهرباني په دې اړه ستاسو تبصره سره ډیر مننه
کوم سلام صاحب ګوري لمړی
خدا وایم بله مومن صاحب ستاسی رخناورو مومن صاحب ستاسی خبری لکه چی قطع شوی خیر تلیفون مو قطع شو در سره دوباره به تماس ونیسو قدر منو اوریدونکو ته به وایم چې تاسو له آزادی رادیو تشنا اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د اساسي قانون پر اهمیت خبري کوو ولې هیوادونه اساسي قوانین لري ارتیای سره که اساسي قانون نوي څه مشکلات پیښې دي شي ډاکټر صاحب وزین د اوریدونکو له پښتنو ته به بیرته راوګرځو اصلن ډیرو لپاره لکه څنګه چې جنو ورته اشاره هم وکړه دا سوال دی چې دا د وس په افغانستان کې اساسي قانون نشته هر څه چلی شي نو مشکل نشته اما ما لډیرو دا اوریدل دي چې وای په افغانستان کې یو څوک د تزره شاید شنه کی چې پنګونه وکړي ډیره پیسې ولګوي ځکه چې نه پوهیږي چې دغه پنګونه په کوم قانون په اساس تضمین شي څوک ورته ضمانت ورکوي مهرباني ستاسو تبصره صدا او لښتلاندې خبرې کوو کی
ګوره دا اساسي قانون یا نور قوانین هغه هیبات ثبات راوړي هغه ودن کې چې اولنې سوال واغلی پښتنه وکنه ته د ملک څنګه ثبات رامنځته کیږي د اساسي قانون رول په کیسه شي اساسي قانون د ټولو قوانینو مور دی نور قوانین دغه سرچینه اخلي او اسلامي هیبات کې هغه دا چې اساسي قانون د اسلام په چوکاټ کې د قران او سنت په چوکاټ کې جوړیږي نو دا تاسو کله چې اساسي قانون په یوه کې نور قوانین دغه سرچینه اخلي اساسي قانون معمولا مجمل دی دغه تفصيلات او په اړه ځنګړي قوانین جوړیږي مثلا اساسي قانون وایي چې د تعلیم د حق د وګړو د اتحاد د نارینه او ښځو حق دی د حق د تفصيلات او په اړه د بیان د پاره د میکانیزم او تشریح په اړه د معرف قانون د پوهنې قانون جوړیږي همدغه سم مثلا تجارت قانون جزا قانون نور قانون مثلا نور قوانین مثلا نو کله چې اساسي قانون رامنځته شي اساسي قانون پر بنسټ دولت جوړیږي دولت یو شی ده، حکومت بل شی ده، یعنی سٹیٹ او گورنمنٹ. کله چې حکومت دولت جوړ شي، حکومت جوړ شي، دی هغه ته د مشروع حکومت دی، اساس قانوني حکومت دی، قانون پر بنسټ جوړ شوی حکومت دی. دلته هر شی قانون لري، دا حکومت خلکو ته جواب دی او د اساسي قانون پر بنسټ د خلکو حقونه هغه خوندي کیږي، هغه ته یو ضمانت پیدا کیږي د خلکو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره، یعنی دا قانوني ضمانتونه رامنځته کیږي. نو کله چې دا رامنځته شي نو خلک د مسؤلیت احساس کوي، هر څوک پوهېږي دلته قانون ده، دولت ده، دا قانون پلی کیږي، دا زما حق دی، دا زما حق دی، دا زما مسؤلیتونه دي. نو قانون ته مراجعه کوي، محاکمې ته مراجعه کوي، نور اړوند ادارو ته مراجعه کوي. نو په دې کې خلک د خپل دی حق دی د ضایع کېدلو تشویش نه لري. نو همدې لپاره څوک چې پانګونه کوي مثلا بهر نه راځي، هغه کله په دې پوهېږي دا د دولت او دغه هېواد د قانون د حاکمیت هېواد ده. دلته د خلکو قانون نافذ دی، د خلکو باندې هم حکومت باندې هم نورو خلکو باندې، نو هغه بالکل په اطمینان سره دا دلته راځي، پانګونه کوي او نور تشبثات کوي. که چېرته دغه قانون دلته نه وي، دا مسؤلیت نه وي، دا د باور او اعتماد فضا نه وي، نو دا په تېر صورت کې څوک هېڅ شی ته زړه نه کوي. یعنی بالکل دله خلک هر شی مجهول وي، مبهم وي. یعنی اوس یو څوک راځي مثلا خارج نه، بعد نه راځي، دلته غواړي پانګونه وکړي، مثلا ملیون ډالر ولګي افغانستان کې، هغه ته ضمانتونه موجود نه وي چې یو کال وروسته څنګه کېږي، دوه کال وروسته څنګه کېږي، که دا حکومت تبدیل شي بس څنګه کېږي، که بل چا راځي په زور څنګه چې دوی طالبان ارګ ته په زور نه نستلي، نور پر راځي په زور. یعنی اخري خطه دا وکم چې چېرته اساسي قانون ثبات رامنځته کوي، اساسي قانون د قدرت په سر شخړه او جنجال هغه ختموي، دغه قدرت د قدرت انتقال یو کس نه، یو شخص نه، یو ډلې نه بل ډلې ته په مسلم امیز شکل سوله ییز شکل تامینېږي. په دې کې د دولت په حکومت په تبدیلي سره تغییر سره هر شی تغییر نه مومي، نو دا تداوم هغه هیواد کې، نو دا یعنی هیله ده چې دا سوال حل شي.
ډیر زیاته مننه، سلامات اوسئ. مومن صاحب، ستاسو خبرې قطع شوې، مهرباني وکړئ سوال به مو په یاد وي.
بلکل سروان سے محترم، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، ګوره وضعي قوانین د الهي قوانینو تر څنګ په اسلامي هوادو کې د همدې لپاره دي چې هغه وشي کړی چې ټولنې یو تنظیم سمون خوي سي. ګوري په افغان په ټوله نړۍ کې تاسو وګورئ، غلطه ملي شورا ده، پارلمان ده، عدلي وزارت ده، بیا خپل د ولسمشر لومړی کس له خوانه توشي کیږي. دا معمولا په ټولنو کې تر سره کیږي، ولی ځینې ټولنو کې لکه افغانستان غوندې مثلا لوی جرګه ده، تاسو ګورئ د امان الله خان وخت کراسو مثلا د جلال آباد لویه جرګه وګورو، بیا د پغمان لویه جرګه وګورو، بیا همداسې تر جمهوریت پورې چې کوم اساسي قوانین تصویب شول، هغه یو ځل لویه جرګه دایره شوي، هغه نه وروسته بیا پارلمان و او داسې وزارت عدلي وزارت دی، او بیا ولسمشر ده چې توشیح کوي او بالاخره نافذ کیږي. خو دا هغه چا له خوا نه کیږي چې هغه کادرونه وی، هغه کس متخصصین وی په حقوقي برخه کې، د قوانینو په برخه کې، چې هغه وشي کړی د اقل قانون چې پاس کوي یا قانون ته چې هغه خاک جوړوي، مواد ورته جوړوي، په دې برخه کې باید تخصص ولري. غیر لغه نه خو قانون نشي جوړولای، خو قانون هغه څوک جوړوي چې هغه قانون جوړونکي وي. بل مسله دا ده چې کله اساسي قانون جوړیږي، د سیاسي ثبات ډیر ښه مسله مطرح شوه. ګوري په افغانستان کې ولې سیاسي ثبات نشته ده، یا هم که وو ډېر د یو لنډې مودې لپاره وو، دې لپاره چې یو غټه تشه، یو غټ لامل یې همدغه د اساسي قانون و. ځکه که اساسي قانون په افغانستان کې شتون هم درلوده، خو مانا دا و چې اساسي قانون ډېری وخت کې نظامونو حتی د خپل هغه د ایدیالوژي او فکري او هغه سیاسي فکر پر بنسټ باندې جوړ شوی قانون یا تحمل کړی یا جوړ شوی د نورو لپاره د منلو وړ نه. وګوري نور نړۍ کې وګوري اساسي قانون مثلا د امریکا کې وایو، امریکا وګوري کلونه کلونه اوس لا هغه اساسي قانون ده، یوازې که چیرته تعدیل پکې راولي ځینې موارد کې چې اړتیا ولیدل شي پکې تعدیل راولي. ور پر افغانستان کې چند نظام راځي، هغه اساسي قانون له منځه وړي، بل اساسي قانون د خپل په تابه جوړ کړي او هغه بیا دوام ورکړي. دا چې سیاسي ساختارونه مرسره ثبات نه پیدا کوي، سیاسي ساختار خپل یو سیستم ده، کنه دی یو دولت چلولو لپاره. دغه سیستم چې دا په نور نړۍ کې دا سیستمونه شته، که هر فرد راضی، که احمد راضی، محمود راضی، که هر څوک راضی، که هغه د هر قومی، که د هر ژبی، که د هر مذهبی، هغه سیستم چلوي، هغه سیستم ورته جوړ دی. خو په درېم نړۍ هیوادونو کې، بیا په خاص توګه افغانستان کې، سیستم موجود نه ده. هر یو چې راضی هغه به سیستم وي، ځکه د تیر سیستم ورته قابل د قبول نه وي، که موجود وي هغه ورته قابل د قبول نه وي، بیا دا له سر نه شروع کوي. دغه ده چې موږ سیاسي ثبات ته نه شو تلای، او سیاسي ثبات
همیش تکنای کیږي او بل اخره ساختارونه له منځه ځي. په افغانستان کې دغه غټ او ستر سوند هم دا و چې موږ په دې نه یو توانیدلو چې یو سیستم را رامنځته کړو، د دې سیستم چې قابل د قبول وي، هم د ټولنو د وګړو لپاره او هم د نظامونو لپاره، د نظام لپاره قابل د قبول وي. پوښتنه کړئ، بل مسله په اساسي قانون کې د خلکو د ارادې تمثيل کیږي. د ارادې تمثيل په دې معنا ده چې د ولس په سیاسي ساختار په جوړونه کې د ولس رائے اخیستل کیږي، د حاکمانو په ټاکلو کې د ولس رائے اخیستل کیږي. دلته نو چې ولسونه بیا اراده تمثيل نسی، دا په دې معنا ده چې نو بیا ولسونو ته اصلا هیڅ توجه ورته نه کیږي. هغه چې بیا ساختارونه پایدار نه پات کیږي او ډیر ژر نړول کیږي. یو تاسو ګورئ د ظاهر شاه وخت کې موږ ګورو شاهي نظام او مشروطه شاهي، هغه وخت کې تاسو ګورئ اساسي قانون منظم یو سیستم او ډیر هغه ساختار هم ډیر دوام وکړي، یعنی تقریبا څلوېښت کال هغه ساختار دوام وکړي. د دې لپاره چې هلته یو ثبات ته رسېدلی ولو، او متاسفانه د سردار محمد داود خان نظام چې کله رانسکور شو جمهوریت، لومړنی جمهوریت، هغې نه رافدې خوا تر ننه پورې موږ تاسو یو ثبات نه درلوده او نه لرو، ځکه چې موږ سیستم نه لرو او د سیستم د چلولو لپاره ضرور قانون ده چې هغه موږ نه لرو. تشه ده اوس که قانون نه وي په دې مطمئنه اوسې، اوس موږ ګمرکاتو قانون لرو، د ترافیکو قانون لرو، او همداسې د بانکونو لپاره قانون لرو. دا هر څه هغه څه دي چې په وضعي قوانین کې باید واضح شي، او بالاخره کله چې دا افغان یو ټولنه د قوانینو چښتنه شوه، هغه ټولنه بیا پرمخ ځي او بالاخره د پرمختګ په لور روانېږي. اوس موږ که په ټولې نړۍ کې وګوري، په اکثریت ټولنې کې وګوري، هغه د اساسي قوانینو چښتنان دي، قانون لري، د هغه وضعي قوانین تر څنګ فرعي قوانین لري. د دې لپاره چې هغه پرمخ لاړ شي، استاد وګوري، حتی یو موټر چې تاته موږ ته په لاس راکړي که موږ صحیح ډرایور ونه اوسو، قوانینو باندې بلد ونه اوسو، خو هغه موټر نسو چلولی، که ویم چلوو هغه موټر له منځه وړو. دغه دولت هم یو موټر په شکل کې ورته فکر وکړو، دولت هغه څوک پر مخ وړی شي چې هغه په هغې برخه کې د دولتداري په برخه کې متخصص وي، او متخصص هغه وخت دولت پر مخ وړی شي چې هغه تر څنګ د خپل قانون ولري. د قوانین ونه لري، د په دې مطمئنه اوسې چې هغه نه دولت پر مخ وړی شي او ټولنه د یو بربادۍ او بحران خوځي.
بله، ډېره زیاته مننه کور بدن. پروفیسر صاحب وزین، طالبان ولې اساسي قانون تر اوسه نه لري یا نه غواړي؟ دلیل یې څه کېدای شي؟
طالبان
باید جواب وایي. کله کله کېدای شي ځینې خبرې کړي وي، کنه تاسو به اورېدلي وي، ځینې دلایل دوی ممکن ولري.
سید سید خو زه د ترازم مسافر سره ما څه کولای چې کله کله د یو ډول درې ما دا ورته دي، مثلا د پیلو مجاهد نشته د اساس قانون مر فکر کوي. خو زه کوم نه کوم چې اصلا د طالبانو په طالبان په ټوله کې د سیاسي فکر په دغر کې دوی ډیر فقر سره مواجه دي، یعنی دی هغه یو یعنی د ګوی چې مشران دي، یعنی تاسو د طالبانو په سیاسي فکر کې تقریبا د یو کتاب چې راوتلی هغه دی محترم مولوی صاحب عبدالحکیم حقانی د ستره محکمه رئیس د سرپرست حکومت الاستعمار الاسلامي او نظام حاکمیت العربی کې لیکل شوی کتاب دی، او ما دا کتاب لوستلی دی تقریبا. او باندې د مولوی صاحب محترم مولوی صاحب هیبت الله اخندزاده چې د طالبانو د اسلامي امارت امیر المؤمنین او مشر دی، هغه په باندې تقریر لیکلی او لیکلی په خپل هغه باندې لیکلی چې دا کتاب یعنی دوه ځله دی ته دیوم یو د بصرت وخت یې نشي. نو از نه دا و چې دوی په سیاسي فکر باندې تقریبا ډیر فقیر دي، او بری باندې دوی هیڅ تقریبا درې سوچ او فکر نه خواته نه دي تل. یو خبره دوم دا ده چې دوی په دې پخوانی کتابونو باندې چې هغه څو قرن مخکې لیکل شوی کتابونه دي، هغه باندې دوی اکثر انتماد کوي. دغه د ماوردی کتاب د الاحکام السلطانیه ده چې هغه د هماغه وخت یو ډیر محدود کتاب ده چې اوس دغه وخت لپاره مناسب وي، او حتی په مناسب اوس دغه اوس دغه په ډیر په قانون وروسته د پیړیو وروسته هغه د دې جوابګوی نه دی هغه کتاب. نو دومره خبره. دریمه خبره دا ده چې د طالبانو دغه یعنی خچن ګالی دی افغانستان نه پونه ټول اندو تقریبا، لیکن د فکری ارخ میدان کې مثلا خصوصا په سیاسي فکر کې دوی نوښت نه لري، یعنی دوی په هیڅ سند نه دی ورنې کړی. دوی د تصور او فکر د دولت په اکله د حکومت په اکله دا تفصیل بیان کی. دوی عمومی خبرې کی کلی خبرې کی اسلامی شریعت د مون قانون دی، اسلامی شریعت په قانون ته ضرورت نشته او شریعت قائم ده، اما دا کلیات دی. دوی او خپل اوس هم دوی مشکل سره مخامخ دي، ورسم دی که قانون جوړ نشي دوی ورسم مشکلات سره مخامخ کیږي. او دا ګوره دا امر معروف قانون چې دا ډیر مشکلات رزګی په دې وطن کې خپل طالبان د حکومت نه د مشکلات مخایي د صلاحیتونو تداخل راځي د حکومت د دې ته کس هم مدعي هم غسرنوالي هم قاضي هم محکمه هم پولیسي هم زندان خلک دا هم تطبیق تنفیذ کوونکي دا د دې غلط مشکلات هم ځکه په دې اندغه دا نه چلیږي دا دوام نه کوي نو دوی ته تصور یعنی په فکری لحاظ دا یو فکری فقر سره د خلک مخامدي طالبان په دې هڅه کې دوی ورته دا ویل یو کتاب لري سیاسي فقه په هغه کې په میدان کې دوی صرف همدغه کتاب ته د امارت اسلامي و نظام او هغه چې دی مولوی صاحب عبدالحکیم قانی لیکلی هغه کتاب مې ډېر شیانو نقل اقتباسات د نولو هغه نه کټ مټ ډېر شیانو نقل دی هغه کتابونه هغه به یو نه سلیکټیو یا غزینی انتقائي اقتباسات دي دایم کې عرض می داده چې دا یوازې د دولت چلول حکومت کول دا صرف دی ودلې د سو کسانو هغه نه د جنگ کول یو خبره ده څوک چې جنگ کوي هغه ځان ته میدان ده ځان ته ارسبه په جنگ او جنگ کول نظامی جنگ اما قانون جوړول حکومت جوړول حکومت کول دولتداری دا ځان ته ډیره یو طالبان محترم مشران کې خلک دوی افغانستان ته دیو مدرسې په توګه ګوري دا افغانستان ته مدرسه ده هغه تعامل سره کې ځینې بیا د پیری او مریدی طریقه په دې انداز ګوري تاسو دې خبره واورئ ځینو مشرانو د خبرو کې مثلا یو خبره د کابل د علماو د شورا رئیس د طالبانو هغه دا خبره کوله چې باید مرید او خلک د پیر په لاس کې دی مړ غوندي چې څنګه غسل ورته کوي په هغه وخت کې ځان اختیار نه لري نو خلک دوی داسې ګوري او بل هغه د وندیانو د خبره ده چې خلک باید بالکل د امیر څنګه اطاعت وکړي چې هغه بالکل یعنی هیڅ حرکت ونه لري دا خبره ده دوی ان اصلا دوی خلکو ته ملت ته اصلا اهمیت نه ورکوي د دوی په سیاست هغه کې دوی تصویر درکوي چې موږ په حضور راغلي او پاس نه راغلي یو یعنی دا نه کوو یعنی حتی د دوی د طالبانو د قدرت رسیدلو طریقه چې دا د پښتني لحاظ سروان زبدات وایي تغلب یعنی په زور واک نیول چې دا په اسلامي شریعت کې مشروع شی نه دی یعنی اصلا په اسلامي دولت کې په اسلامي هیواد کې د زور په پرچی او د ټوپک او د ټانک او تیارې په زور ارته قدرت تر رسیدل او واک تر رسیدل کول دا جایز نه دی ناجایز غیر مشروع دی البته سر په دې محدود حالاتو کې فقها ورته دغه تجواز ورکړي چې د ډیر موقت وخت لپاره اوس طالبان دې ته په دې باندې نه پوهیږي چې موږ ته د فقار ته چې قانون خو تلاش د خپل حکومت مشروع کو چې خلک موږ منی کنه منی نو په هر صورت دوی سیاسي فکر دغه مشکل نو تصور او فهم تصور دی چې دوی هغه کوي یعنی هتا دوی اساسی قانون هم د هدایت په کتاب کې لګی دی کله د قایق په کتاب ګوري د نیوتن مسلی په کتاب ګوري چې هغه دغه شیا نه تنظیمه یې دغه دا په دې باندې نه کې یاد دور المعادات المختار او دور المختار چې شامی فتوا ده دوی ټول دولت حکومتداری سیستم دوی پر دور المختار کې ګوري چې فقې کتاب د فتوا ده دا او صاحب مالی او مؤلف په اتسلو یو در اتسلو سلور د شي غالبا دا ابن عابدین شامی وفات شوی دی نو په دې شکل باندې حکومت نه کیږي دوی ارتي کې دلته بیا وروسته ډېر مشکلات رامنځته شوي او حالت خراب شوي اوس په کده دوی د خپلار شي
ډېر مننه سلامت اوسه کوروادان پروفیسر صاحب وزین استاد مومند اوس چې په افغانستان کې اساسي قانون نشته آیا خلک تشه احساسوي ممکن هغه خلک چې په محکمو کې دی یا له محکمو سره سرو کار دی یا نور خلک
سروان سه محترم بالکل ګوري ما مخ کې یادونه وکړه د اوس وخت کې ګوري دا به وظیفوي تداخل را منځ کېږي لکه څنګه چې وظیفه صاحب مخ ورته اشاره وکړه زه یو مثال درکوم زه دغه پارکونو کې زینو زینو کې نور کې د غزوانان زورول کېدل دا صحیح مثلا یو څوک ده چې مخدره مواد استفاده کوي که هر څه استفاده کوي به دې څوک حق نه لري چې هغه ځوان راولي د تلویزیون تر مخې ودروي د کامري تر مخې ودروي او دغه دا هویت افشا کی ځکه تر اوسه پورې په غبانې محکمې دا حکم نه کړی چې دا مجرم ده کوم متهم ده کسره ځکه هغه پراتو ذمہ په حالت کې ده ولې تاسو ګوري وځ دا خو کچې ته موږ راوړو دا خو د امر بالمعروف وظیفه ده مسولیت ده چې دوی راسي مثلا کې څوک غلط کار کوي یا ځوان غلط کار کوي هغه ته غل خلار وروخي یوازې دا فقط راهنمایي ورته کوي وځ ګوري دغه پرځای مثلا نور کسان دي چې هغه شخصي کالای کې یا جامو کې راځي مثلا غونه پختنه کوي او غزوانان ناهیلیکی یا تضیل کسان زمین زوانان رو چه اصلا نیهید سمور سرن نول خب بیا هم دوی بگه کار وکر یعنی دا یوا بیرگه و داخل اپریگ ده گوری که چه تا قانون نی پدی مطمئنه وسی چه هیچ چوک ده مسئولیت احساس نکوی علتا مسئولیت احساس پدی مانا ده چه ساروان سه چې
چې زه اوس نه پوهېږم. ګورې دا ما مخکې مې یادونه وکړه په دې کې اصلا اوس موږ نشو کولی دا 40 میلیونه کسان ټول عالم د دین کړو. دا امکان نه لري په یو ټولنه کې چې ټول عالم د دین وي. کینه مسلمانان دي د خپل اسلام نه کافی معلومات لري خو عالم نه ده. عالم خو موږ مثلا وزین صاحب دلته شته ده. عالم خو هغه ده چې هغه پورا مکمل معلومات لري. هغه مثلا قرآن ته مفسر ده، هغه فقه ویلی ده، هغه تخصص لري په هغه برخه کې. ولې ټول نه دي؟ نو چې نه دي که قرآن عظیم شان که هم یو مسئله وي خو زه نه پوهېږم. راځئ نو خدا خو موږ علما یو، مفتیانو، مشایخو، فقها یو، راځئ چې کینو سره دا په لیکلې بڼه ولیکو یو څه کنه په ټولنه کې چې د اساسي قانون په توګه یو اساسي قانون وي چې په هغې کې ټول واضح هر څه خپل په ملي ژبو باندې لیکل شوي، ټول پرې اسانه په ساده ژبه باندې پرې پوه شي. که هغه هر څوک وي، که هغه یو استاد ده، که هغه یو څوک یو کراچیوان ده، که یو دوکاندار ده، که یو هر څوک ده، یو دیقان ده، هغه په دې باندې پوه شي چې زما مسؤلیت او مکلفیت څه دی، او د ما په وړاندې مثلا مسؤلیت او مکلفیت د دولت او مسؤلیت او مکلفیت څوک ده چې په راس کې مثلا حکومت ده چې هغه دولت پر مخ وړي چارواکي دي. دغه مسله تشه احساسیږي په ټولنه کې. مثلا زه شخصا وایم یو وزیر باید معلومی دی هغه مسؤلیت او مکلفیت، هغه په لیکلې بڼه ماته معلومي چې وزیر څنګه ټاکل کیږي، والي څنګه ټاکل کیږي، مثلا د رئیس الوزرا څنګه ټاکل کیږي، په دې کې ټول باید وي. او بل د خپل امارت اسلامي رهبر هم دا خبره وکړه چې اساسي قانون باندې کار روان دی. یعنی دوی نه دی رد کړی چې اساسي قانون نشته، خو زه په دې مطمئن یم هغه کوم
دا خو صحیح ده چې وبخښي مومن صاحب چې نه دی رد کړی، لیکن ویل کیږي چې د دوی په منځ کې جنجال شته د دې شي په سر باندې، ځکه چې یو شمېر داسې فکر دی چې اساسي قانون قرآن دی او باید کوم بل څه داسې ونه لرو. که داسې کوم څه دوی موافقې ته پرې ورسیږي، هغه باندې به یو بل نوم شتي، نه اساسي قانون.
بالکل ګوري سروان صاحب، سره همدغه مخکې اوس یو اورېدونکي یو پوښتنه چې وکړه، زه دا ګرام نه بولم. یو ګوري موږ او تاسو په ځان ته مسلمان وایو، خو هغه اسلام نه کاش موږ پوره کامل معلومات درلوده. یو چاته چې عالم وایي، هغه عالم د دین وي، هغه به تاته ابدا دا خبره ونه کړي چې اساسي قانون یا حرام ده یا اساسي قانون ناجایز ده په یو اسلامي ټولنه کې چې رامنځته کړي. هر عالم نه چې ته پوښتنه وکړي دا خبره به درته کوي چې وضعي قوانین یو اړتیا ده، ځکه دلته یادونه وسه چې رسول صلی الله علیه وسلم چې هغه ته وحی هم کېده، خو د وحیه تر څنګ هغه مدینې منورې کې میثاق المدینه یا هغه اساسي قوانین یا وضعي قوانین چې رامنځته کړي د څه لپاره یې رامنځته کړي؟ خو د ټولنې سمون لپاره یې رامنځته کړي. زمونږ یو غټ دلیل یا عامل چې متاسفانه بدبختانه چې موږ ډیری وخت خلکو دغه دین مسایل حتی دین سره یو غټ عامل دا ده چې بې سوادي ده. زمونږ علمي کچه ډیره ټیټه ده. دلته یادونه وشوه په شهامت، غیرت، یادوو مثلا په جګړې کې میړانه خودل، په هڅه کې خودل، خو په علمیت کې متاسفانه بدبختانه هیڅ کار نه دی شوی. په علمیت څوک چې په علمي برخه کې کار هم کوي یا کوم نظام یا حکومت راغلی چې علمي برخه کې کار وکړي، به هغه خنډونه جوړ شوي دي. زمونږ او تاسو غټ بس عامل هم دا ده چې بې سوادي کچه ډېره جګه ده. که یو څوک یو چاته وایي چې دا قانون دغه دفتن وایي چې اوهو دغه بل څه وایي اساسي قانون، دا خو بس کفر ته لاړه، دا خو بس غربي فکر
دی. ډېره مننه مومن صاحب
لري چې قرآن عظیم شان څه وایي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه. ډېر کم وختم لرو، یو دوه اورېدونکي مشته او به ګورو کوم ځواب میلمنو ورته ورنکړی شوی. د عقل دوی خبرې به واورو. مهرباني کوئ خبری وکي تاسو له استودیو سره واسالیاس خبری وکي.
مننه سروان سروان صاحب محترم، سلامونه می قبول کړه، څنګه په خیره؟
سلامت اوسئ، مهرباني. ډیر کم وخت لرو، لطفا که پښتنه لری لنډي وکي چې جوابم تر لاسه کړي.
بله بله، و سروان صاحب محترم، اساسي قانون ته اړتیا سته. اوس ګوره، ظاهر شریف په وخت کې و، د داوود خان په وخت کې و، اسلامي ملک دی افغانستان سي ده. هغه خودش خبره ده چې دلته دغه چیر وخت په دغه کې نظام په وخت کې مقصدم سیاسي قانون وو، مخ چې عمل په ونه شي هغه ته نو برات څه خو بیرته بیا پیدا سو. زه وایم چې عمل په وسی د میلمنو څخه مم دا پوښتنه ده.
له ټولو درنو میلمنو څخه ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین څخه، همداز راز د پانتون استاد جاوید مومن څخه ډیره ډیره مننه چې زموږ بلنې و منله. زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پښتنو ته ځواب وایو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.
د چینارو په کندولی و نیراغلا ور پس چی نور آغل سیلونا نور آغل سیلونا پیول منگو تیگو در تا وخ مازی گرده لگیدنا زردی ورور رانا صبری دی ور ولگیدنا تاثیر داد غم ازان دلم سوینا ور ولگیدنا کوز د چینارو په کندولی و نیرالا ور پس نور اغ سلنا نور اغ سلنا داول منګوټی ګذرتا وخت ماز دی ګرده کی پروته ور ولگیدنا آشنا زما پغی کی پروته ور ولگیدنا زب پکه د تور زلف پی و یما ور ولگیدنا کوز د چینارو په کندو دی و نیراغلا ور پس نور اغ سلونا نور اغ سلونا اول منګوټی بدرتا وخت ماز دی ګرده نشتا ور ولگیدنا د بیل تان ناگی لنشتا ور ولگیدنا ما ته بخپلا بخ کرلی دی غمنا ور ولگیدنا کوز د چینارو په کندولی و نیراغلا ور پس نور اغ سلونا نور اغ سلونا پیول منګوټی ګذرتا وخت ماز دی ګرده
سیوہما پل جانان میں لٹاوا مور کرمان میں لٹا